ارخیزو او بی
د نن وضعیت په دې پروګرام کې د کډوالو په وړاندې د ایراني ځواکونو د ناوړه چلند په اړه اندېښنه یو جګپور ایراني چارواکي په هغه هیواد کې میشتو کډوالو ته چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د روان کال تر پایه مهلت ورکړي چې خپلو هیوادونو ته ستانه شي. په دوی مطلب کې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې غیر حکومتي ادارې پر افغانستان د نړیوالو اقتصادي بندیزونو د اغیزو په اړه جدي اندېښنه ښودلې. د نن وضعیت پروګرام قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ او خوشاله اوسئ. لکه څنګه چې تاسو د خبرونو په سرټکو کې واوریدل په دوو موضوعاتو بحث کوو، په ایران کې د افغان کډوالو وروستی حال او د کډوالو په وړاندې د ایراني چارواکو وروستي اقدامات، او په دوی مطلب کې د مرسي کورپس د غیر دولتي بنسټ په هغه اندېښنه باس کو چې ویلې دي د نړۍ فشارونه د دې لامل شوي چې په افغانستان کې خلک زیانمن شي. په دې اړه دوه قدرمن میلمانه هم لرو، د په ایران کې د افغان کډوالو د حقونو فعال ګل خان بهادوري صاحب، او همدارنګه د دوی مطلب لپاره د سیاسي چارو شنونکي کامران عثمان صاحب زموږ میلمه وي. دوی ته بلګ ورسته راشو، اما په سر کې ستاسو پام راړوم د نن ورځې مهمو خبرونو ته. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ اګست اتمه وویل چې په افغانستان کې لا هم له طالبانو سره درې امریکایان بندیان دي چې په دوی کې یو افغان امریکایی دی. د یاد وزارت ویان ماتیو میلر په یو خبري کانفرنس کې وویل د هغو امریکایانو د روغتیا په اړه ډېر اندېښنه لري چې په ناحقه په افغانستان کې نیول شوي دي. میلر زیاته کړې چې امریکایي مقامات له طالبانو سره په هر مجلس کې د جورج ګلیمن، محمود شاه حبیبي او رایان کوربت د خلاصون په اړه غږېدلې دي. محمود شاه حبیبي په مخکني حکومت کې د افغانستان د ملکي هوایي چلند د اداري رئیس و، او د 2018 کال د اګست په میاشت کې واک ته د طالبانو د بیا رسېدو پر مهال په یو خصوصي شرکت کې کار کاوه. د ریپورټونو له مخې محمود شاه حبیبي د امریکا د پوځ لخوا د 2022 کال د اګست په دویمه په کابل کې په یو برید کې د ایمن الزواهر هری له وجل کېدو یو ونی ورسته د کابل ښار د شیرپور په سیمه کې ونیول شو. له ترهګرۍ سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د څانګې مشر خبرداری ورکړی چې له افغانستان څخه د باندې د داعش د خراسان څانګې چې په افغانستان کې ده د بریدونو خطر موجود دی. ولادیمیر ورونکوف ویلي د داعش خراسان څانګې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانانو او مرکزي آسیا د وګړو په ملاتړ خپل مالي او لوجستیکي توان زیات کړی دی. نوموړي همداراز زیاته کړې چې د داعش خراسان څانګې د جنګیالیو جذبولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړې دي. ورونکوف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وی غونډه کې وویل چې لا هم په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو فعالیتونه یو جدي اندېښنه ده. هغه وویل باید پرې نه ښودل شي چې بیا افغانستان د ترهګرو په ځالې بدل شي، خو طالبان ادعا کوي او وایي چې د داعش خراسان ډلې ړنګه کړې او ملي او سیمه ییز امنیت یې د دغه ډلې د ګواښ کچه او توان راکم کړی دی. د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې غیر حکومتي ادارې پر افغانستان باندې د نړیوالو اقتصادي بندیزونو د اغیزو په اړه په یو راپور کې ویلي چې د مشخصو بندیزونو په ګډون د اقتصادي او سیاسي محدودیتونو په ډېر جدي ډول د دغه هیواد د اقتصاد د بیرته رغېدو مخه نیسي او د نړۍ یو تر ټولو سخت بشري بحران لا پراخوي. دا راپور چې د پنځشنبه په ورځ خپور شوی پکې ویل شوي چې اوس مهال د افغانستان نیمه نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري، او د دغه هیواد له دریو څخه له یوې برخې څخه زیات وګړي د خوړو د نه خوندیتوب سره مخ دي. دغه ادارې په ټولنه کې د ښځو د رول په ځانګړي ډول د کرهنې په سکتور او کوچنیو کاروبارونو کې مهم یاد کړی. ویلي دي چې په داسې حال کې چې دا اداره په افغانستان کې د ښځو او سړو لپاره د مساوي فرصتونو د رامنځته کېدو غوښتنه کوي، دا ډېره زیاته مهمه ده چې پالیسۍ دغه ډول حیاتي پانګونې ته په افغانستان کې اجازه ورکړي. او په ایران کې د افغان کډوالو سره د پولیسو د ناسم چلند په اړه په ټولنیزو رسنیو کې د وی ویډیو د خبرېدو وروسته د خبرګونونو په لړ کې د طالبانو حکومت هم دغه ویډیو ته خبرګون خوده او د غنځورونه ژبګنون کې بللی او پرې اندېښنه خوده لیده. د طالبانو د کډوالو او سندونکو چارو وزارت نن جمعه په ویلامه کې په تیرو څلوېښتو کلونو کې د افغان کډوالو د کوربتو له امله ایران څخه د مننې تر څنګ له دغه هیواد غوښتي چې د کډوالو په حق له د تیر په څیر له صبر او زغم څخه کار وخلی. دوه سونزی اواری کړی او ورسره زور زیاتای ونه کړی. د طالبانو حکومت د کډوالو سندونکو چارو وزارت د اعلامیه ورسره لغه خبره شو چې په ټولنیزو رسنیو کې په وی خبره شوی ویډیو کې لیدل کیږي چې د ایران یو پولیس منصبدار د یو افغان ځوان سید مهدی موسوی په اورمه خپل پخېږي او هغه شکنجه کوي. قدر بدل دین کو اوریدونکو لکه څنګه چې په روسی خبر کې تاسو واوریدل په ایران کې د یو افغان د زبرولو پیخي پراخ برګونونه راپارولې دي. په دې اړه یو راپور لرو. د راپور وروسته به په ایران کې د افغان کډوالو د حقونو لفعال ګل خان بهادری سره مرکه وکړو.
په ایران کې د یو شمیر افغان کډوال د معلوماتو لمخې تنکې ځوان چې د ایراني پولیسو لخوا د سړک پر سر شکنجه شوی سید مهدی نومیږي چې د ایران د دماوند په افسر سیمه کې اوسیږي. په دې ویډیو کې لیدل کیږي چې په شخصي جامو کې دوه ایراني پولیس چې یو خپل زنګون د هغه افغان ځوان پر سر او ورمیږي چې د پولیسو درنجر څنګ ته پروت دی او بل پولیس هم یاد ځوان کلک نیولې او خپل همکار سره مرسته کوي چې هغه وهی او شکنجه یې کړی. ایرانی چارواکو تر اوسه په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی.
د ډیر افغانان د دې په کمپو کې چې نه ډوډۍ شته نه وبسته نه ځای شته او دوی په ډیر بد وضعیت کې ساتي او په زمین کې د دوی سره د ناوړه چلند د شکنجي او د وهلو دی.
بلخوا د ایران د بشري حقوقو سازمان ویلي د چهارشنبه په ورځ د اگست په ومه د ایران په قزل حصار په زندان کې 9 کسان اعدام شوي چې دوه افغانان هم پکې شامل دي. درې نور کسان هم په یو بل زندان کې اعدام شوي. اکثره دا کسان د مخدره موادو سره تړلو جرمونو په خاطر په اعدام محکوم شوي دي. یو افغان مرمن چې ورور یې په ایران کې په اعدام محکوم دي او نه غواړي په رپورت کې نوم واخیستل شي وایي چې په اعدام محکوم افغانان عدالت او وکیل ته لاسرسی نه لري.
افغانیارم یک یک هیچ نمیمانه، یک یک هر روز اعدام کرده میرن. چقدر شهرهای دیگه است که اطلاعات ندارم ولی میشنم که اعدام کرده میره، چون نام و نشانشه هیچ کس نمیفهمم، نمیتونیم گفته کدام زندان بود یا نامشان چیست، ولی کلا میشنم یکی به یکی دیگه میگه فلان زندان یک افغانی اعدام کرد، بستان زندان افغانی اعدام کرد. ای کاش طالبا زودتر دست به کار شوند. به خدا هر روز هر ثانیه بابا مثل جهنم میگذرم که ما منتظر حضور اجون بیادرم باشه، منتظر خبر هستیم که هر لحظه ممکنه این دولت یک کار بکنه.
دیران د بشری حقوق سازمان مشر محمود امیری مقدم په خپل ایکس پاند لیکلی که نړیوال ټولنه سمدستی اقدام نکری سلګونه کسان به د ایران د رژیم لخوا پراتونکو میاشتو کې وژل شي.
په درې مشکلو کې افغاني افغانان او زندانی افغانان لاس په گریبان دی. یو دا چې دوی امکانات اقتصادي لري چې وکیل ونیسي، د دوی قضایا په محاکمو کې مختبوزي، یو دا چې د معاهدی پر اساس دوی ته ایرانی چارواکو افغانستان ته نسپاري، او دا چې طالبانو هم دونه دلچسپي د هغه افغانانو په مقابل کې مسؤلیت خپل مسؤلیت نه ترسره کوي.
خود طالبان د حکومت چارواکو د ایران له حکومت غوښتي چې د دغه هیواد په زندانونو کې د اعدام سزا سره د مخ بندیانو په ګډون افغان بندیان د افغانستان ته انتقال کړي. په ورته وخت کې د ایران د دولتي خبری آژانس ایرنا د راپور لمخې د دغه هیواد د پولیسو عمومي قماندان احمد رضا رادان په ایران کې میشتو هاو کډوال ته چې د وسیدن قانوني استاد نه لري د روان کال تر پایه مهلت ورکړی چې خپل هیوادونو ته ستنه شي. د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي چې د 2022 کال راهیسې نږدې 8 میلیونه افغانان له افغانستانه وتلي چې 15% ګاونډي هیوادونو عمدتا ایران او نږدې 1 میلیون نور اروپایي هیوادونو ته تللي دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه په یاد هیواد کې د افغان کډوالو د حقونو لفعال ګل خان بهادری صاحب سره غږیږو. بهادری صاحب، پروګرام ته په خیر غلس په سر کې اجازه راکړئ چې د همدغه پیخي چې تازه شوی د دقیق وخت هم فکر کوم نه دی معلوم دغه پیخه تاسو معلومات ترلاسه کړئ چې په کوم ځای کې دا جزئیات در سره شته ځکه زه پیګم چې ایران خلوې دی او دا پیخي زیات کیږي کې جزئیات در سره لطفا د دې پیخي جزئیات راکړئ او کني بیا په مجموع کې په دې ورستي ورځو شپو کې د افغان کډوالو په وړاندې د ایران د حکومت د ورستي اقدامات څه دي چې شکایتونه هم خورا زیات شوې دي
مننه جناب جزه صاحب سلام تاسو تاسو لیدون کاوریدون کوته جلزه صاحب کوم ویډیو چې په خواله رسنیو کې خبره شوې ده د یو افغان تنکی ځوان چې هغه په ډیر بیرحمت وګ نیول کیږي د دې د کارځ ځای زه هم معلومات لرم د کورنۍ د ادا چې د کورنۍ ادا کړی دا ځوان په لار باندې دی او د وګونو مشکل لري نو پولیس ورته غږ کوي چې ودرېږه او دی بیا هم نه اوري نو د ده د نه اورېدو سبب دا سوی و چې پولیس ورسره دا ډول چلند وکړي او دی ونیسي په دې وروستیو کې ایران هېواد کې په افغان کډوالو باندې فشارونه زیات شوي دي د ایران د پولیسو او وګړو لخوا له افغان کډوالو سره ډېر ناوړه او ناسمه چلند ترسره کېږي ایران د ایران هېواد په ځینو سیمو کې د بېلګې په توګه د تهران ښار په 15مه منطقه یا افسریه سیمه کې قهرجن او تندرا ولرن کوونکو له هغه وروسته چې په ټولنیزو رسنیو کې په یاده سیمه کې د درې تن افغان وکړو له لور د یو تن ایراني وګړي د وژل کېدو خبر خور شو په یاده سیمه کې د میشتو وګړو لخوا له افغان کډوالو سره ناوړه چلند پیل شو له کورونه وایستل شو او هغه کډوال چې هلته میشو هغوی ته اختاریا ورکړل شوه او ورته ویل شوي دي چې کورونه او یاده سیمه پرېږدي د کورونو د حساب د پرونو ته ویل شوي چې له دې وروسته نشي کولای افغان کډوالو ته کورونه په اجاره یا کرایه توګه باندې ورکړي په عامه ځایونو کې د ځینو ایراني وګړو لخوا نه افغان کډوال ته ځورول کېږي او حتی د بشر په سترګو ورته نه کتل کېږي بل خو هغه افغان کډوال چې غواړي په خپله خوښه باندې هېواد ته ستانه شي په اونیو د ایران هېواد په اردوګاو کې په داسې یو حالات کې انتظار کوي چې حتی د ژوند لومړني امکانات هم نه لري او نه ورسره کېږي زه درته په ایران هېواد کې له افغان کډوالو سره نږدې کار کوم دوی د ویزو په برخه کې پریمانه ستونزې لري هغه کډوال چې په قانوني توګه ایران ته راځي ویزې په وخت نه تمدیدېږي د سیم کارت اخیستلو په برخه کې ستونزې شته دوی نشي کولای په اسانۍ باندې سیم کارت ترلاسه کړي د بانکي کارتونو په اخیستلو کې ډېرې جدي ستونزې لري ځکه د ایران بانکونه په اسانۍ د افغان کډوالو لپاره بانکي حسابونه نه خلاصوي په ایران هېواد کې که تاسو د بانک کارتونه لري تاسو نشئ کولای د میترو اتوبوس ټیکټونه د ضرورت وړ توکي او حتی وچه ډوډۍ د ځان لپاره واخلي دلته افغان کډوال زیاتره شاکه کارونه کوي او هغه هم په نیمه د سمجه یو توکو باندې
ښه په ادرس بالکل د ایران بس خو رښتیا د ماجرینو بس د افغان ماجرینو بس ډیر لوی ډیر زیات جزئیات او قصې لري اما در څو ټکي غواړم چې ساسي نظر پر واخلم یو د وکیل د نشټون بعضې په دې راپور کې هم یو افغان خور چې فکر کوم روري پیدا محکوم دي دی وویل چې وکیل ته لاسرسي نشته او موږ هم د راپورونو اوریدلې څومره افغانان وکیل ته لاسرسي لري څومره دوی د خپل ادعا کولای شي آیا څوک شته چې دوی خبره د دوی غږ واوري کنه بس په محکمه کې فیصله کیږي او بیا هغه حکم تطبیقیږي
جناب زړه صاحب دی وکیل څنګه واکین د دې څنګه د پیران کې دی افغان کډوال الله فاروق خصوصا هغه کډوال چې په زندان کې دی دلته څو لاملونه کېدا چې یو لامل دا ده چې جن کډوال چې بندیان کې یو یوه دي توګه باندې وي او د کورنۍ نور غړي دلته شتون نه لري چې په غوښه لښا ودرېږي او یا د پښتنه وکي او بل څنګه دا ده چې دی وکیل نیول ک داخله د زندان هم دی کولای شي چې وکیل ونیسي او په ډیر لوړو مصارفو باندې نو دا چې یو کس چې هغه کورنۍ هم د تشتونونه لري او د خپلم بندي اوسې نش کولای چې دی وکیل مصارف یا غازینه فرض اخلي نو په دغه خاطر دی وکیل څنګه جدي څنګه دا او په صحیح توګه باندې د دوی د شو تر رسیدګی نه کی
صحیح بهادر صاحب یو بل باس چې تل موږ وینو موږ په ټولنیزو رسنیو کې وینو او راپورونه مهمه اوریدلې اغه د افغان مهاجرینو د امتیازات او د کار د مزد نه ورکړه د پزینو پیخو کې داسې موارد مخترسیدل دي چې کار کوي افغان مهاجرین افغان کډوال اما بیا مزد نه ورکول کیږي. دغه مسله څومره رښتیا ده؟ په مجموع کې دغه د دوی د کار وضعیت په اړه راته وایي چې تاسو مخکې میادونه وکړئ چې شاقه کارونه کوي، آیا دوی په کافي اندازه بیا مزد هم اخلي او کنه؟
تاسو ایران کې افغان ماجرین نسبتا اصلي دسمز یا اصلي پیسو په مقابل کې نیمایي دی وی کار کوي، یعنی کوم کارګر چې کوم حقوق دي هغه کامل نه ورکول کیږي، بلکې دوی په ډیر ارزانه بیه د مجبوریت خاطر باندې دا کار کوي. او بیا بیرته د دوی د کار په بدل کې هغه د دوی خپل حقوق هم د اربابانو یا سرکارانو له طرفه په وخت باندې نه ورکول کیږي، خصوصا هغه کډوال چې بغیر قانوني توګه باندې ژوند کوي. کدی له د میاشت لپاره کې دوه وروستم له اربابانو یا سرکارانو خپل حقوق طلب کی، خو هغوی ورته دا اختار ورکوي او دوی تهدیدوي چې که تاسو چېرته جنجال وکړئ موږ به پولیس خبر کړو، تاسو به له هېواد نه وشړو. نو دا واقعا داسې پیښو موږ ډېر شاهدان یو، زه د خپلو ماجینو سره نږدې کار کوم دې برخه کې بیخي زیات استوري.
تشکر بهادر صاحب،
څنګه تاسو څنګه چې پاینې ته کار کړی او دی یو خوب نه دی کړی شو او دروغان په توګه الله هم کار کوي.
تشکر بدری صاحب. موږ پراپور کې دا هم درلودل چې د ایران د پولیسو عمومي قماندان احمد رضا رادان ویلي دي چې هغه کډوال چې د اوسیدو قانوني اسناد په ایران کې نه لري دوی باید ووزي، په دې کې یوازې افغانان نه دي، فکر کوم هدف ټول هغه کډوال چې اسناد نه لري. اما داسې راپورونه هم ورکول کیږي چې حتی یو شمېر هغه افغان کډوال چې د اوسیدو قانوني اسناد لري، ویزه لري، پاسپورتونه لري، د هغوی سره هم په ځینو مواردو کې زیاتې کیږي. دغه وضعیت څه ډول دی او آیا دغه وروستي خبرداری څومره افغانان هلته اندېښمن کړي دي؟ ځکه د 2018 کال تر سقوط وروسته خو ډېر افغانان هلته تللي، نظامیان هم سته، مثلا د ښځو د حقونو فعالین هم سته، دولتي مامورین، د پارلمان غړي، څومره خلک اندېښمن دي؟ تاسو خو غږېږئ د خلکو سره.
جلال صاحب، د ایران د پولیسو د مشر اختار افغان کډوال ډېر وخت کړي، خصوصا هغه کډوال چې دلته له کورنیو سره یو ځای ژوند کوي، د هغوی ماشومان فندیکنه کوي، خپله دوی فندیکنه کوي، د یو بې سرنوشته حالات سره مخ دي. ځکه دوی وایي چې که چېرته دا پرېکړه عملي شي، دوی نه شي کولای چې دوی خپل کورونه ونیسي یا خپل کورونو قراردادونه تمدید کړي، په عامه ځایونو کې دوی په ښه توګه باندې وګرځي، ژوند وکړي او د ژوند لومړي امکانات دوی ترلاسه کړي. ځکه ما مخکې یادونه وکړه، د ایران د کورونو د ساب دفترونو ته په ځینو سیمو کې ویل شوي دي دی وګړو لخوا تختار کړل شوی چې تاسو نشئ کولای چې د دین وروسته
کورونا افغان کډوال ته تشکر بهادری صاحب. د وروسته پوښتنه په توګه ځکه وخت کم دی، د دغو مشکلاتو په اړه آیا د ایران کې د افغانستان د سفارت اقدامات د خدمات وړ دي؟ تاسو دا فرصت پیدا کړی دی، تاسو او ساسي همکارانو چې ورسې د خلکو مشکلات ور سره شریک کړي، دوی په دې اړه د رضایت وړ کار کوي کنه؟
پدې اړه باندې هغه ډول چې باید کار وشي یا یو کلی په هغه ډول باندې کار نه ترسره کیږي، ځکه یو د افغانانو جمعیت دلته زیاته، بل د هغوی ستونزې په دقیقه توګه باندې نه برس کیږي. دا اوس که تاسو سفارت مخ ته لاړ شئ، هلته سلګونه کسان د شپې په 3 بجې دي تر سهاره نوبت نیسي، تذکرو، نکاح خط او ځینې نور مشکلات چې هغوی حل کوي، حتی هغوی ته په داخلي سفارت کې درسته رسیدګي نه کیږي. نو پاتې شان کډوال چې بیرون
تشکر بدر صاحب، ډیر ډیر زیاته مننه کوم. کور مودان چې په دې بحث کې مو برخه واخیسته، وخت کم دی، ان شاء الله په نورو بحثونو کې به بیا هم تاسو ته زحمت درکو. کور مو ودان.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هاین د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
و هم خرغ لسلکه څنګه چې ما د پروګرام په فایل کې وویل، د مرسي کورپس په نامه یو مؤسسه چې غیر دولتي ده، په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د نړۍ بندیزونه پر افغانستان د دې لامل شوی چې د افغانستان اقتصاد بیا رغېدو مخه ونیسي، او تبن چې بیا په دې وضعیت کې خلک هم متضرره کېږي. دا چې د نړیوالو بندیزونو اغېزې پر افغانانو څه دي، کوم میکانیزمونه په کار دي چې خلکو ته تاوان ونه رسیږي، په دې اړه د سیاسي چارو له شنن کې عثمان کامران صاحب سره بحث کوو. کامران صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاست، مغه اوری تاسي؟
بله، سلامونه تاسو
ته. وعلیکم السلام. کامران صاحب، تاسو به هم دا راپور اوریدلې وي، غواړم ستاسو نظر په دې پایل کې دا واخلم چې رښتیا هم دغه نړیوال بندیزونه چې په طالبانو باندې لګېدلې دي، څومره دغه بندیزونه په مستقیم او غیر مستقیم ډول افغانانو ته تاوان رسوي؟ فکر کوي چې تر ګټې تاوان د دې بندیزونو زیات دی د خلکو لپاره؟
واقعا اصلی خو هدف د دې بندیزونو نه دا دی چې د طالبانو حاکمیت تر فشار لاندې راشي، ولی دې راپور تر شا منطق شته دی، ځکه موږ تاسو ګورو چې د افغانستان پخوانی حکومت هم اکثر پرمختیایي کارونه او حتی د حکومت چارې د بهرنیو مرستو باندې اتکا درلودله. نو طبعا چې اوس دغه د کمکونو برخه کمه شوې ده، دې مستقیما د افغانستان د خلکو په ژوند باندې ډېر زیات اغېز کړی دی. نو موږ تاسو ګورو چې یو خو د افغانستان ټولنه ټوله په مرستو باندې متکی وه، هغه مرستې اوس په هغه شکل باندې نه رسېږي. د بل خوانه موږ تاسو ګورو چې مثلا د کار او د روزګار کچه بیخي نشته، د همدې مرستو په وجه باندې اقتصادي فقر زیات شوی دی. نو دا د افغانستان د خلکو ژوند واقعا له مشکل سره مخامخ کړی دی. د دې راپور اکثریت برخې چې ما وکتلې، واقعیت دا دی چې د افغانستان د خلکو په ژوند او روزګار باندې ډېر زیات منفي اغېز کړی دی. زه فکر کوم چې د انزوا لپاره یا د اوسني حاکمیت د انزوا لپاره، لکه څنګه چې په راپور کې هم ویل شوي دي، دا د حل لاره نه ده. نور سیاسي لارې چارې شته دي، ځکه د روان سیاسي وضعیت یا د روان سیاسي حاکمیت غچ د افغانانو نه باید وانخیستل شي، او افغانانو سره په دې سخت وخت کې چې د پخوا په څیر زیاتو مرستو ته اړتیا لري، مرستې ورسره زیاتې شي، او د بشري بحران ته چې تقریبا افغانستان پکې واقع دی، د اقتصادي بر اړخ نه د بحران ته رسیدګي وشي، چې د افغانستان.
تشکر کامران صاحب. په دې بل کې ورسته وغږیږو چې د حل لارې کومې دي. کامران صاحب، تر دې مخکې هم د امریکا د بهرنی چارو وزارت په ځینو ولایتونو کې چې یو بدغیس او په نړیوالو مرستو کې د طالبانو د لاسوهنې د هڅو خبره کړې، او بیا ویلي چې هلته دوی د وخت لپاره خپل عملیات هم هدف نړیوالو ټولنو ملګري ملتونو او چې ځندولې دي. تازه مورید کې د کانګرس یو غړی د امریکا د خارجه وزارت غوښتي دي چې د افغانستان سره 350 میلیون ډالر شاوخوا مرسته وځندوي، ځکه باید ځان مطمئن کړي چې د دې مرستو ګټه د طالبانو حکومت ته نه رسیږي. آیا فکر کوئ چې طالبان په دې تیرو دریو کلونو کې د نړۍ له مرستو څخه چې د بشري اهدافو لپاره لیږل کیږي افغانستان ته ګټه پورته شوې ده، او که فکر کوئ چې نه، دا مرستې د ملل متحد د دفاتر لخوا مصرفیږي او طالبانو ته ګټه نه رسیږي؟
بله، د دې مرستو د مصرف یا د شفافیت په اړه باندې خو رښتیا هم اندېښنې شته دي. وخت په وخت باندې دغه راپورونه ورکول شوي دي چې چارواکي د دې مرستو په رسولو کې مداخله کوي، او ډیری وخت د دې مرستو یوه برخه دوی ته ورځي. خو زه فکر کوم چې د نړیوالې ټولنې نظارت دلته ډېر زیات مهم دی. هغه مرستندوی هیوادونه دوی غواړي په دې سخت وخت کې د افغانستان د خلکو سره مرسته وکړي، دوی باید خپل میکانیزم د دې مرستو د رسولو په داسې شکل باندې عیار کړي چې دا تشویش چې دی د نړیوالې ټولنې، دا تشویش واقعا راپ شي. او په ځمن کې زه فکر کوم چارواکو ته هم که په واقعي معنا باندې دوی هدف دا وي چې په دې اقتصادي بحران کې او دې سخت وخت کې د افغانستان خلکو ته رسیدګي وشي، او د مرستې په ښه شکل او په مؤثره شکل باندې خلکو ته ورسیږي، دوی ته هم په کار ده چې د شفافیت په برخه کې د نړیوالو مرستندوی ټولنو سره یا نړیوالو مرستندوی هیوادونو سره کومک وکړي، تحصیلات لازم ورته برابر کړي، او د شفافیت په برخه کې یقین رامنځته شي چې دغه تشویشونه رفع شي.
ښه کابران صاحب، دغه بس یو څه دلته پیچلی په دې خاطر ښکاري چې ښه اوس نړیواله ټولنه دا اندېښنه لري چې د دې مرستو یو برخه یا په مستقیم یا غیر مستقیم د دې مرستو ګټه به د طالبانو حکومت ته رسیږي، او ځکه دوی طالبان په رسمیت نه پیژني نه غواړي چې دا ګټه ورسیږي د دې پیسو. اما بل طرف ته د مرسي کورپس راپور هم دا وایي چې دغه بندیزونه د دې لامل شوي چې د افغانستان اقتصاد ونرغيږي وده ونه کی، او په نتیجه کې خپل افغانان متضرر شوي دي. که اوس کدی وي خو بندیزونه یې خطبه افغانان متضرر کیږي او که اقتصاد جوړ نشي خو د افغانستان دغه مشکل به همدغه سپاتې. ستاسو په نظر کومه تګلاره څه په کار دي چې د افغانستان اقتصاد وده وکړي او خلق دغه سوزمن بشری وضعیت چې اوس په اړه اندېښنې هم خورا زیات دي راوځي، څه باید وشي چې دا مشکل حل شي ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم یوازینی لار هغه دا ده چې تعامل وشي، ځکه د افغانستان اوس په دې باندې ټول متقاعد دي او په دې باندې پوهېږي چې افغانستان په یو ژور مالی بحران کې قرار لري. لکه څنګه چې تاسو د خپلو لمړی خبرو کې دا ته اشاره هم وکړه چې 80% خلک د لوږې د کرښې لاندې ژوند لري، نو په داسې حالت کې چې افغانستان خلک په دغسې مالی بحران کې قرار لري نو لازمه ده چې تعامل وشي او دغه د بین المللي ټولنې کوم هدف چې دی چې هغه د اوسنیو حاکمانو انزوا ده. زه فکر کوم په دې سره په ځای دی چې حاکمیت زیاتر فشار لاندې راشي، ملت زیاتر فشار لاندې راځي. زه فکر کوم چې ښه به دا وي چې سیاسي مسایل د اقتصادي مسایلو نه یا له بشري مسایلو نه باید تفکیک شي، د افغانستان د خلکو مشکل ته باید وکتل شي. او دا هم حقیقت دی چې دا مرستې خطبان چې حاکمیت د طالبانو په لاس کې دی، یو دا مرستې هم په ټولو ولایتونو کې چیرته چې رسول کیږي دا د دوی تر حاکمیت لاندې رسول کیږي. چارواکي په دې کې په مستقیم یا غیر مستقیم شکل دی په نظارت کې یا په توزیع کې داخل دي، نو شک نشته دی چې تر یو حده پورې دوی ته ګټه د دې نه رسیږي. اما کله چې دا موږ پرتله کړو له هغه زیان نه چې د افغانستان خلکو ته وړي، دا زه فکر کوم په مراتب باندې زیات دی. او د نړیوالې ټولنې هدف هم همدا دی چې د افغانستان خلک لدې مالی بحران راوځي، لدې حالات او مشکلات راوځي. زه فکر کوم بهترینه لار هم دا ده چې تعامل ته دوام ورکړل شي او له اوسنیو حاکمانو سره دا یقیني کړل شي، البته له سیاسي لارو چارو نه چې دوی په دې کې مداخله خپل کم کړي او شفافیت نړیوالې ټولنې ته یقیني کړي. او دا تاسو په جریان کې اچي دي جولای په میاشت کې چې په قطر کې کومه غونډه وشوله د مرستندوی هیوادونو د ملګری ملتونو په مشرۍ باندې، په دې کې هم په دې شفافیت او دې مسایلو باندې د اشاره وشولې چې دوی باید همکاري وکړي.
مننه کامران صاحب، ډیره زیاته مننه کوم کور مودان چې په دې بحث کې مو برخه واخیستله. بعد مرغه د پروګرام وخت مخ په ختمېدو ده، ان شاء الله اتمن به په نورو پروګرامونو کې هم تاسو زحمت درکول تاسو مننه. د نن وضعیت پروګرام قدرمنو اوریدونکو زموږ بحث هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا د الله پامان، راتلونکي خبرونه تاسو غږ.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زم.
د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینه ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند دوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه
تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او